تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو ادبي خپرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میخیل هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د تل په څیر په دې خپرونه کې هم خوندوري سندرې درته لرو او هم مو یو په زړه پورې شاعر درته را مېلمه کړی دی. تاسې هم کولای شئ چې خپرونې ته راسئ، خپل خوندور شعرونه را سره شریک کړئ او که زموږ له میلما څخه پوښتنې لري نو باید چې له شاعرۍ او له ادب سره تړلې نوې پوښتنې ځنې وکړي. زموږ د نن خپرونې میلما شاعر خالد ریحان دی چې د افغانستان د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی، خو دا مهال په سعودي عربستان کې د پردیسۍ شپې ورځې سبا کوي. خو مخکې له دې چې ریحان صاحب ته هرکلی وایو، د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. په دغو شمیرو ټلیفون راته وکړئ: 001-202-205-0403. بل شمیره ده، په دې شمیره په وړیا توګه ټلیفون راته کولای شئ: 0800-999-0 د غزل محفل په اړه خبرونه کې مو هڅه دا وي چې داسې شاعران درته را مېلمانه کړو چې د چا خبره حساب ورباندې کیږي او په اوس وخت کې یا په معاصر پښتو شاعرۍ کې د شو شاعرانو په توګه پیژندل کیږي. نو د نن د غزل محفل میلمه مو د پښتو تکړه شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب، هر کلی درته وایم. مننه میخیل صاحب، له هڅه
مخکې ستاسو تاسو ته او ستاسو د ادبي خپرونو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم او مننه کوم چې ماته مو وخت راکړل.
ریحان صاحب، له تاسې هم ډېره مننه چې د پردیسۍ په ژوند کې مو موږ ته وخت راوایست. نو په دې یو ساعت کې به ریحان صاحب له تاسې څخه شاعري هم اورو، ستاسې پر شاعري او همدارنګه په اوسنۍ شاعري به له تاسې سره خبرې هم کوو. اورېدونکي به مخ خپرونې ته راځي. اورېدونکو، په پایل کې غواړم چې د ریحان صاحب یو غزل سره واورو. د ریحان صاحب د شعرونو یوه ټولګه د ورابانې په نامه چاپ ته ل دې شیر ټولګي یو غزل را اخلم. د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوي، د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوي سر په وینو یما جنگ را پسې سوي د ناسور زخم په لپ کې داغ وړما د ناسور زخم په لپ کې داغ وړما د خاټول د نصیب رنگ را پسې سوي د افسوس ته کې مې زړه خوري لکه تورا د افسوس ته کې مې زړه خوري لکه تورا چې د چا د وینو زنګ را پسې سوي د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري یو څه لري خو با څنګه را پسې سوي د سندرو بدرګې را پسې درومې د سندرو بدرګې را پسې درومې ستا د شنو بنګړیو شرنګ را پسې سوي او چې د خیال ژرند می ساتي په گردش کې چې د خیال ژرند می ساتي په گردش کې یا ریحانا غنم رنگ را پسې سوي د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوي سر په وینو یما جنگ را پسې سوي ریحان صاحب پایل به لدی را وکړو چې لدی غزل به اوریدونکو درک لګولی وي چې دا د یو ځوان شاعر یا د یو نوی او مبتدی شاعر غزل نه ښکاري بلکې د داسې یو شاعر غزل ښکاري چې لسګونو کلونه یې د شعر لیکلو په ښه تجربه او ریاضت کړی وي نو که دا راته وایي چې شاعري چې مو پیل کړه تر هغه وخته مو د نورو شاعرانو شاعري لوستې وه په ذهن کې مو د شعر لیکلو تجربه پخه کړې وه او بیا مو په شعر لیکلو پیل وکړ که نه له کومې ورځې چې مو شعر پیل کړ تر هغه مخکې مو شاعري لوستې نه وه ریحان صاحب زما غږ اوري ریحان صاحب زما غږ نه اوري فکر کوم د ریحان صاحب زما غږ اوري ریحان صاحب زما غږ نه اوري ل خپل تخنیکی همکار به هله وکم چې ریحان صاحب ته بیا ټلیفون وکړي کېدای شي چې د ټلیفون په کرښه کې څه ستونزه وي ریحان صاحب زما غږ اوري اوس دې ژغ راځي زما پوښتنه کدی اورېدلې وي نو بس بسم الله کوي خپلې خبرې شروع
کړه
ژغ دې راځي اوس ریحان صاحب بیخي
انم کچیر په کتابی دا نه کوملی هنداره دا غیره سره دا مې ویلې نو د شعر او علاقه مې هغه وخت یو په دې کې څه نه وکړای زه به شعر لیکم یا شعر ولیکم شعر ته ما ډیره ورسته مخه وکړ شعر لیکل ته مخکې کدا و یم چې کلام علم رمای و لمرنی کا شعر نو شروع کړ تر هغه وخت پورې ما د رحمان بابا دیوان وښیو او دا فلکوري کې څه نه لستی او په لمرن سر کې د جهانی صاحب شعرنا لازم نتابع كل الامور ذات متابع ما نغير كل شيء بشير في كل داني هاي الوكر مولا غورشه په دې توګه چې یو شعر د شعر قانون باندې یو څه لیکلای شي نو بیا له هغه باندې زیاتی د نورو شاعرانو مطالعه شروع کړه. نو له مخکې مې چې کومه زیاته مطالعه نه وکړم.
او ریحان صاحب څومره چې ستا شاعري مال وسته د استاد غوربان شعري ټولګه یا استاد څلوري دوی ټولګه د غړوندې په نامه هغه چې مال وسته ده نو ډیر نوې اصطلاحات نوې ترکیبونه او نوې تشبيهات مې په کې لیدلې دي نو تا چې کله شاعري پایل کړه یا په دې څه وخت کې چې تا دغه شاعري کړې ده نو په دې کې تا داسې محسوس کړ چې آیا شاعري یو څه نوې هم په کار وي ځکه چې کومه شاعري چې تا لوستي او چې په هغه کې کوم اصطلاحات کوم ترکیبونه وو نو تا نه غوښتل چې دا بیا تکرار شي او دا احساس څنګه در سره پیدا شو چې ته په خپل شعر کې باید خپلې خبرې وکړې؟
ما اختلف مختلف تكون هذا النظر ده بعد خير شاعر ده كوشش وكي شعاغ خلي يصول لدي بس هم بشيركم مطالعه كي نزا متكلاسيك عدد كي او كوشني فشتو عدد شيركي دير ليلي شاعران دارو او ديغو مطالعه كي كو نتبن كلا كلا مزا بيهاغوي تراثر لان درازو درازو تاثر كي نزا شيرين اللي كلا كزمز بلان که هم څه کومه شاعري کوي اکثره د نوو شاعرانو تر اثره باندې شاعري کوي خیر هغه اثر هم باید یو مخ دې کې نه شي هغه ترکیبونه معذوي یا اصطلاحات معذوي مقصد خپل هم باید یو شاعر ولري یو شاعر زما خپل نوښت خوښېږي په شعر کې او نوي اصطلاحات باید مستندونه یا هغه د چا خبره ده زموږ کوم د کاره پښتو د محلي کلمې یا لغاتونه د دغه څه د شپاتې شوي دي او چانې دي راوړي ما خپله کوښښ دا شی په شعر کې راوړم نه یم خبر څومره به بریالی شوی یم شاید یو څه اثر به د نورو شاعرانو مې په شاعرۍ کې خو یو څه خپله مختلفې خبرې لرم.
نو ریحان صاحب ستا پر شاعری به بیا هم غږیږو نو که خپله یوه نوې غزل یا که آزاد شعر وي هم پروا نه کوي خو که غزل وي خوند به وکړي ځکه چې خپرونه د غزل محفل دی نو که یوه نوې غزل در څخه واورو خوند به وکړي بیا به خبرې کوو. سمه ده مخیر صاحب که څه هم په دې
رښتیا کې چا خبره د شاعري سفر یو څه تک نه خوښوي د نوم خبر چې له هر شاعر سره به داسې کیږي کله ما سره به داسې کیږي د ورستې کې مې د شګي رقم شاعري کوي دا نه پوهېږم چې ولې په دې ځای کې غزل سره سره دا به سره شي کوم
او سي بيخي به صورت غوږ یو ارشاد
غزل دی ورما راورم راورم ورم ورم راورم شریتي ورم راورم راورم ورم ورم راورم کرویتی جنگ للا خط لیمو کی جنگ روم کرویتی
واه واه دیر شا
منانا تاودا یادن دی شیبه شیبه کو کلیر کلی
اها
تاودا یادن دی
شیبه شیبه کو کلیر کلی
دیوان غریق شیمی تری تسکی بدن کرویتی
اها
او چاپ دې ځمکه اداره دې د غلای کرالای چاپ دې ځمکه اداره دې د غلای کرالای په څیر یو ګټو باندې لو کوم لري د مسکروتی او دې له غلان د وران کی څه کړی د سترګې ته جواب د لوغان دوران کی څه کړی د سترګې ته جواب ورسره ماشي مو ورو ورو راغلم مسکروتی
واه واه ډیر ښه
او کټ کټ نه نه کټ کټ خندا ته مغرور یار زه صبر ګډه کړم
اها
کټ کټ خندا ته مغرور یار زه صبر ګډه کړم مطلب یې دا و چې تشرو ګل وشم دم څرويتي
اها
او دې حسین تاسو ته د تسلیم یم لار په تر ګرځوم
اها
یو څن تاو ته د تسلیم یم لا په سر ګرځوم په سر غرمه کې دلم په سر غرمه کې دلم بکره ما نن کړی
اها
او ریحان زرم دې د وځ وطن له ور ډک دی
اها
ریحان زرم دې د وځ وطن له ور ډک دی ښکاری زوش کې خو په سر دې ته کوم کړی
اها اها ډیر ډیر زوره ور او ډیر لدرد ډک غزل ریحان صاحب تا مخ کې وویل چې شاعري د اوس تر پخوا کومه سوې ده، آیا سبب پردیسی ده کنا په وطن کې دیم په ورستو کې کومه شاعري کوله که څنګه؟
نه مومی اصل صاحب، ما تقریبا نوي سره مشاعري په پردیسی کې مسافرۍ کړي، زه چې وطن ته ولاړم چې وطن کې زما شاعري نه کېږي، ځکه یو خو مې وخت ډېر په پردیسی کې تېرېږي، وطن ته چې ولاړم هلته د څو میاشتو په رخصتي باندې زما نو په وطن کې ما شاعري نشي کوم کړې، ټول شاعري مې په پردیسی کې کړې، خو په دې وروستیو کې ما ترې ځم چې څنګه به خپله شاعري مې تکه نه کړې ده.
دغه د شیرینو ټول گچې د کمی چاپ دی ورابانی او یا څلوریځ غړوندی یا د اوسنۍ غزل چې درته وویل، دا په دې کې د اکثره شاعری په وطن کې کړې ده که په پردیسی کې؟
نه تقریبا ټول شاعري ما په دلته کې سره دي چې لیکل کوي، انت ما دې را کوم شاعري کوي.
نو پښتنه مې دا و چې ته چې په سعودي عربستان کې اوسېږې، سعودي عربستان خو نو الته خو دا به وایو چې الته خو قراری ده او دا وطن په آرام دی، خو ستا په شاعري کې چې کوم دردونه کومې د وینو او د سکروټو خبرې دي، تا د خپل دردیدلی او جنگ ځپلی وطن ډیر دردونکو انزورګری کړی ده، پښتنه مې دا و چې شاعر په لاشعوري توګه په ارواحي لحاظ هم له خپل خاورې سره تړلی وي، نو ته چې هلته په سعودي عربستان کې اوسېږې، نو آیا ډیر شاعران چې له وطنه لاړ سي کله کله د نورو وطنونو چې کوم حالات وي یا د هغې ټولنې انزورګري هم په شعر کې وخت ناوخته کوي، نو آیستا پام کله کله چې کله شعر لیکي بیا د شعر لیکلو په وخت هم ټول وخت د خپل خاوره او خپل ولس دې مخې ته یي او بیا شعر لیکي؟
نه
صاحب،
دې چې ما کوم شاعري تقریبا ټول شاعري چې دې له بیا کوم شاعري او کوم نشا په شاعري کې درافره اغه ټول د وطن په دې وسمو حالات د ژوند د نورو ما د ماشوم ته کې څه به نه شي چې ځان دې کې څه به نه کېږي، افره د وطن په حالات باندې مشاعري راتر شي، نو دلته ځخته ډیر له بشي کوم شي نه نه متاثر شوی، متاثر هم دلته په هغه خبر چې راني ده یا قراري ده، دلته نو هغه طرف ته ما ډیر خیال نه دی شوی، ځکه نو یار وخت فیسبوک ډیرو کا انټرنیټ ډیرو کا تلویزیون ډیرو په هر څه کې امبا د وطن د ماحول د غنیمت او خبرې د بچاغ پاتې کیږي، په هغه په مشهور کې د شې پاتې کیږي، وطن په وطن کې کوم فکر کې خبره مخاله وي هغه وخت چې شرمې لیکل درې نه چې څلور نه چې بیا یو کال بعد ما په هغه په شه باندې شرمې لیکل دې نه کې شي د څه چې هغه وخت له خپل نه شرمې لیکل شي، نو زما شرمې نه کوله هغه د وطن په ماحول باندې را څخه دې نه د شخصي ژوند یا ماحول یا نمره تجربې یاد تربیتی کله کله یو مخاطره له تربیې هم سره ته خاطره لري له مسافرینو کله کله یو شی اعظم راځي چې په شعر کې دی تر هغه د وطن په حق مشاعري
صحیح. او ریحان صاحب ستا په شاعري کې چې مې وکتل اکثره د جنگي اصطلاحات ډیر په کارول شوی دی، خو تر ډیر اکثره د تشبیهاتو په بڼه راوړل شوی دی، لکه شهید شهید یادونه، جاغور کلمه، او کمربند، اوربند، او چاودنه، لنده، غشی، بم او بارود. آیا دا مو په شعوري توګه کارولی دي کنه په غیر شعوري ډول ستاسي ذهن ته د شعر لیکلو په وخت درغلی دي؟
کله کله یو یو د ځینې کلمې یا ځینې هغه مطوري کلمې یا ځینې اصطلاحات او غیر شعوري ته د باندې مراد په خیال کې هغه ډیر کم کنه، اکثره چې کوم کلمې دي یو په ځای کوشش کوم چې د کلمې انتخاب کوم چې کوم موضوع دی چې هغه باندې یو شی لیکم او دغه لپاره د کوم ډول کلمې زما په نظر باندې د لوستونکو یا د اوریدونکو په څومره خوشي یا په دې غو خپل مزري، نو اکثره شعوري ته د باندې مراد په ځینې کلمې د چې کله کله ناشعوره مرشي.
د استاد د درویش دورانی صاحب په شاعری کې غشی او لنده او دا اصطلاحات پاکم ډیر د نوې وخت د پښتو یو شاعر پر ددانې وک کړي و چې وایي د خلک غته جنگ ته هڅوي یا دا چې ځکه چې وایي د جنگي اصطلاحات ډیر کاروي، خو د درویش صاحب شاعری چې موږ څومره لوستې دا غم د پښتنو یا د افغانانو د غمیز انزور کړي د نو کله چې ته د غمیز انزورې ښکاره خبره د ستاسو شاعری غونډې د اصطلاحات په فکر راځي ستا منظور هم د دغو کلماتو لکارولو هم دا چې خلکو په نظر کې جنگ یو بچی انزور سي او له جنگ د خلکو کړه کوي سي
نو خو اکثر د غشي یا کمان یا لیندی اکثر خدا د دې نه څه شي کوم شاعران دا د پښتو د کلاسیک ادب سره دا نو کلمې سره راغلي دي په هغه وخت کې حالات له کوم هغه په لیل کې څنګه باندې دا شي ان راغلي دي وو شاعران په بل معنا کړی دي د دې درامي صاحب شاعر کو هغه په مخه په شمال ملکانه کړی دا شاعر کې راغلي هغه د سین دیر شیرین او غزل لري د کرو او د بحث شغل کړی نو د لجنې د لريال په حق لري د لیسي کړه ما تکړه ودا او کوغه شای ما تکړه په ډیر اغلی دی نو زما هم کوشش کی چې اکثره وخت ما ته تک شای کلم دی لپاره شیر کې نه راغلی چې ما ته تک شای له دې یعنی کمر بند شوی دی چې دا چې نه راغلی دی په لږه کې ما دی د لکوفه د لریوالو یا کمربن کې د مالو مشر د سراغل څخه کمربن کې نه باید د مرمنې د ځای باندې ګلونه کې د وټي کې د دا شین راوړي د هغه د له پاره نه شي چې څوک جنګ ته کوي واه چې کنه په نیمه کې رومن دی د خلک هم چې شیرو ناراضي او خلک جنګ ته کوي
صحیح ریحان صاحب د غزل محفل ته اوریدونکو هم راځي ټلیفونونه کوي نو له دوی سره هم خبرې کوو شیرون به جناورو او کور می تور زورو غلیونای صاحب په خیر
خیر اوسې برکوال محفل سے تا تا او استاد سنل مار ریحان سے تا مینا احترامات سلامونه وړاندې کوم
ډیر مننه
نو بس دا څه لته په غزل خو مو واورې دي بس د په شعر کې زه دا وایم چې انقلابي رنگ هم پکې ښکاري خو ما په سر کې تپوس ذهن کې راتلو خو هغه تپوس داسې ما څومره خیال د هغې ځواب دوام کو یو داسې وخت و چې ما شاعري کله تازه تازه شروع کړه نو هغه دور کې ما سره دا فکر و چې یاره که زه سفر وکړم نو ما د شاعري به په سفر کې ډېره زیاته پخه شي که نه ولې چې هلته خامخا سړي سره داسې یو کم سے کم درسی وطن خی محسوس ہوئی ماں پل پہ کر کہیں ماں سفر ہم نہ رہ کرے خلا کما رہی تھی کدو سفر ہم نو کیری شی جزما شہری پخا شی اور خوش شیر نو علیکم نو بس پدے دیم خبر ہو کہ وہ پل غزل در طور میں کون
صحیح ارشاد
اور ہسے تپوس کوی چت پسی میں زر خوگی ہاں
ہسے تپوس کوی چت پسی میں زر خوگی
ہسے تپوس کوی چت پسی میں زر خوگی جانان خبر دے چ پد پسی میں زر خوگی ہاں او زما جڑا هو هسه نه ده ثابت نه جاړم زما جڑا هو ابس نه ده زما جڑا هو هسه نه ده ثابت نه جاړم زړه ران اورت په خپل زړه پتی می زړه خوګیږي او مانا دې د خار سړی ادا د خار فنکار می تا ته پرې خو د خار سړی ادا د خار فنکار می تا ته پرې خو د غره سړی يم پشپانه پسې می زړه خوږیږي
ډیر ښه
مننه او دا شعر د ریحان صاحب ته ډالې وي د اختر ورځ وي د یارانو سره غلی ناست یم د اختر ورځ د یارانو سره غلی ناست یم زه مسافر یم په کاله پسې می زړه خوږیږي او بیا مکتب څوک چې ما وجنی او زما وینو ته تګی ناست دی څوک چې ما وجنی او زما وینو ته تګی ناست دی روغ لیونی په هغه پسې مې زړه خوږیږي
ډېره مننه روغ لیونی صاحب ډېر خوندور
مننه هم کوم خیر او برکت
کراچۍ ته اردو عبیدالله ارمانی صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم بارک مخی صاحب خیر دی په نصیب ته تم سره مې چې سه په خیر
شکر مرشی او ته څنګه د غزل محفل ته دي څه راوړی
بالکل مخی صاحب غزل می په تمام د چې اورو کې شعر راوړی تاسو درنه وزو ته به علیکم
خپل غزل دی دا
او بالکل
نو بس کې یو دوه درې بیت ځین راوړې شبې
مرک مخیستا با چې دغه د تو ان کې پترنم کې درته
نو بس ترنم دې معنی دا اورې د لګور چې ترنم دې څنګه ده
ګوره بارک ما خیر صاحب ما ترنم تاسو زلي زلي اورېدلې
نو داسې ارسه وایم د نو معنا دا چې ترنم دې بخوند دې کدي شو خوندور ترنم وایم ما به درته ویلې و چې دغه سل بیول نه راوړې
ګوره نو کله ایسته بیا پای ما ترنم کې بس خوند تنه مندلې نه دې څنګه دې
نو خوند خو خپل لاس یو شای دې چې هغه خبرو نه من دی ځان را اوره وای
روان څنګه باندې ښه ست بالکل پرمن کې ودا ته خدای دې وکړي ساده خوشی والو ګرځي مهرباني اول موسم د پسرلې ما او جلال وای فغرو چې مکه زوی ولای کو چل وای موسم د پسرلې ما او جلال وای موسم د پسرلې ما او جلال وای فغرو چې مکه زوی ولای کو چل وای جانان باندې تل پروت پر زنګان وای د کلی غم ځان شاو خوان وای جانان باندې تل پروت پر زنګان وای د کلی غم ځان شاو خوان وای نو التا بملکلی یو داستان وای فغرو چې مکزای ولای کو چل وای
ډیر مننه ارمان صاحب
بس دې کوم غزل وردا ده کنه
ډیر مننه کور ودان ډیر مننه ریحان صاحب د پښتو متل دی وای د جنگ خبرې خوږې دي خو ساته تریخ دی نو د ارمانی صاحب په شعر کې وای په غرو کې کژدی وای او جانان سره وای کوچتو به نو ځم چې دا د کوچتو سندرې خو په سندرو کې خو خوند کوي خو د کوچتو ژوند خو ځم یو شپه ډیره ګرانه ده څه فکر کوي زموږ په شاعری کې دغه خبرې څنګه غني چې وای زما د خپل سپیرې خاورې خوښ دي او ستا ماڼې منه دي خوښ او دا کوم او کوم دا ولې زموږ خلک داس شاعری ته په څه نظر ګوري بالکل بالکل ځانو یو سندرې ته ځو ریحان صاحب یو سندره به سره واورو او بیا راځو په شاعری خبرې کوو چا پرخ کې مو سندر اوریدله چې شعر د پښتو د تکړه شاعر ممتاز ورغزی شعر وو. د نن د غزل محفل ادبی خبرونه میلمه مو ځوان شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب را سره ستاس یو شعر دی یو بیت دی وای شعر د شعر په کچر ندی بویا آس د هنر شعر د شعر په کچا په کچر ندی بویا آس د هنر دغه نازک ناوکی غواړي لباس د هنر په ادب کې د شعر او شعر بحث لډیر مدور روان دی خو تاسو چې په شعر کې مخصوصي اشاره ورته کړې ده نو غواړم چې په دې لږ خبرې راته وکړي چې زموږ اوریدونکو پوسی چې په شعر کې هنر څنګه وي او شعر څه ته وایي. او ریحان صاحب د پښتنو ډیر لوی وطن دی که موږ وګورو په دې لارو بر وطن کې دا وخت په زرګونو شاعران که وایم مبالغه بنوي او په دې خبره فکر کوم ته به راسره قانع سي چې موږ به ډیر کم داسې شاعران لرو چې هغه د شو شاعرانو نوم ورکول کېدای سي په دې زرګونو شاعرانو کې. نو په پښتو کې چې دا وخت د نقد یا د کره کتنې دود ډیر عام نه دی نو څه فکر کوئ چې آیا دغه نور شاعران چې فکر کوي چې دوی هم واقعي شاعري کوي او یوازې الفاظ د ردیف او قافیو په زندان کې نه بندوي نو دوی به څنګه پوهول کیږي چې دوی یا خو ښه شاعري زده کړي واقعي شاعري زده کړي چې شعر څه ته وایي او هغه شعر ولیکي او یا د شعر له لیکلو لاس واخلي او د ادب په نورو څانګو کې کار وکړي.
نو
یو شای د تلای چې ذات دې ته زه ډېر شاعران ماته دي چې معلوم دي ناخیر صاحب زموږ د پکتیکا یو شاعر ده تقریبا درې مجموعې ته زه خبر یم چې د شعرونو چاپ شوي دي هره مجموعه یې دوه سوه درې سوه صفحې یو یو کتاب دوه نیم سوه درې سوه صفحې یو یو کتاب ده دا یې چاپ کړي دي زر زر کوکه یې چاپ کړي دي او شعرونه یې وګورې په کوم کتاب کې به شاید دوه غزلې یا دوه شعرونه هم هغه د هنري شي په طره باندې کرنه راځي نو زه وایم چې شعر نه لیکل کېږي او بیا کتابونه مې به چاپول د کتاب د چاپ لپاره کوم خاص معیار نشته په لر در پښتون وطن کې چې نو هغه څوک چې کتابونه چاپوي هغه یو معیار په نظر کې ونیسي چې دا کتاب باید چاپ شي دا باید چاپ نه شي هر سړی راځي چې کتاب د چاپوي که هر سیستمونه دا ډېر شته ډېر د ډیجیټل لپاره څه کار دی او نقد سره کتنه باید ښه پریمانه او په خلاص ډول باندې وشي دا د کانه کره کتنه
نو ریحان صاحب راځي او بل غزل یا ترا وره یا به نو ما هم راخستې د کته غزل راوره کنه یې زید راورم نو
ځکه
نو ته را وره کله یې سلطه سره تر ما نوی غزلی مال را باندې راخستې دې نو
زه
بیا دغه غزل دراورم څنګه له تاسو نه کوم را باندې کوم ښه ځنو بس ته نوی غزل خو به لا فن کې
غزل دی وای چې نظر د کبرجن او قبران شي
اها
نظر د کبرجن او قبران شي لږ د پاتې په هندار د غدن شي
وا وا ډیر ښه ډیر ښه
مانه نو یای د دې ښکلا او عجيبه غوندې بازار وي
اها د دې ښکلا او عجيبه غوندې بازار وي
ښکلا او عجيبه غوندې بازار وي کار دی نو خو د کار دی ته دن شي
وا 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 ډیر ښه څومره نوې خبره ته دې ښکلا او عجيبه غوندې بازار وي کار دی نو خو بس کار دی پکې بند شي
د دې ښکلا او عجيبه غوندې بازار وي کار دی نو خو بس کار دی پکې بند شي او د ځواني له زوره مخکې حسنه شي
اها
ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماستي په ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماستي
په نازونو کې مړوند شي
ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماستي په نازونو کې مړوند شي او دا په نو شي د پیریانو په شان بوله
اها ډیر ښه
دا پاینخه د پیریانو په شان دوی خدای خبر چې په اسان مې په بند شي
اها
او د غزل جاغور د تشکر ما په حسن
وا وا د غزل جاغور د تشکر ما په حسن
د غزل جاغور د تشکر ما په حسن چې را دک مې د شامن او کمر بند شي
وا ها
او ریحان تریز د کلور سترګو جنتا
اها
ریحان کریم دی د کلور او سترګو جنتا فکر نکړم چې قایل به جوړ بم شي
اها ډیر ښه ډیر خوندور غزل ریحان صاحب عموما داسې کله چې ځوان شاعران شاعري پیلوي خپل تجربه به درته وایم کله چې ما شاعري شروع کړه دا چې سړی په اوله ځوانۍ کې د نورو شاعرانو شاعري ولولي خصوصا د مشهور شاعرانو شاعري نو هغه فکر کوي چې بس شاعري به یوازې په همدغو الفاظو کې کیږي چې دا کوم دا شاعر کارولی دی نو اوس هم چې زه ګورم اکثره ډیر دغه شاعران چې هغوی دا فکر نه لري چې په شعر کې باید خپلې خبرې ولري خپل رنگ ولري او د خپلې سیمې تورې او اصطلاحات او نوې ترکیبونه وکاروي نو دا غوی په شعر کې مغه الفاظ لاغو الفاظ دوی کار اخلي چې هغه په شعر کې دوه څوي عام وي چې هغه په ټولو پښتو شاعري کې کارول کیږي ستاسو په شاعري کې چې ګورم ډیر د خپلې سیمې د پکتیکا یا دغه شاوخوا سیمو د ژوب پکتیکا او تر غزنی پورې دغه سیمو تورې تا ډیر کارولې دي چې په هغه کې د غزنی تورې سره یادولای شي لکه رما او ځینې داسې ما ځینې تورې راخستې و دلته لکه رما اوش او اس او دغه سی خپل سیمایز اصطلاحات ډیر فکر اخیستي دي بل دا چې هغه د پښتو چې کوم هغه د ولسی ژوند چې کوم شان دي دغه په خپل شعرونو کې زیات کارول دي، نو څه فکر کوي چې زموږ شاعرانو ته څه پکار دي چې په خپل د خپل سیمو په هغه الفاظو کې ښه شاعري کېدلای شي چې په هغه باندې دوی ډیر گرفتمې په خپل ورځني ژوند کې وایي د دوی په لاشور کې ل خپل مور او پلار اوریدلې کنه په هغه شاعري بدوی په هغه الفاظو بدوی ښه شاعري وکي چې هغه دوی په کتابونو کې ولولي.
کوم کلمې چې له کلاسیک دور نه تر کلاسیک ادب نه تر دې ته تېرې ځینې کلمې لکه مثلا ساعتي شراب او میخانه او میکده او دغه کلمې د درې څلور پېړۍ کې وې چې په پښتو شعر کې مروج دي، په اردو شعر کې به مشاعت په فارسي شعر کې دغه کلمې که د نن شاعر دغه کلمې راوړي نو دغه کلمې دته چې ډېر وخت یې وتلی دا ډېرې دا کلمې تکرار شوې دي، دا کلمې زیات نورې په غوږو باندې ښې نه لګېږي. بیا هم که ته په نوې مغزو په دې کلمو په دې کلمو چې نوې مغزو راوړي یا د دې کلمې ته له نوې زاویې وګورې لکه ځینو شاعرانو دا کار کړی دی شاید هغوی کامیاب هم وي. موږ باید کوشش وکړو موږ په دې روزمره ژوند کې چې له کومو شیانو سره مخامخ کېږي له کومو څیزونو سره په ماشومتوب کې په پلاني کې خپل چاپېریال چې موږ د انتحاء ډېرې کلمې لرو د انتحاء ډېرې سلاحات لبزونه لرو موږ باید دا شیان را واخلو هغه په غزو باندې هم شله دېږي او محلي شیان هر څه دي هغه ډېر خوندور دي نو تر دې چې هغه فلیدلې کلمې را واخلو دا دغه کلمې را واخلو که چېرته دغه چې ځینې داسې لغاتونه دي یا ځینې داسې کلمې دي چې دا باید ژوندۍ پاتې شي زموږ آینده نسلونه ته ځکه هغه د دوی له یاده ووځي او که په چېرته دا کلمې ځای شي دا به د مینې نسل لپاره هم شي او ژوندۍ به هم پاتې وي او ډېر خوندور به یو پاتې شي دا فلیدلې کلمې دا چې کوم نوی شی نه ولیکي هغه زړې کلمې دي بیا د چا په غوږ باندې شنه لګي چې خوندور نه راځي
صحیح
دا نوې کلمې باید راواخلي خپله موږ ډېر پښتو بډایه ژبه ده بډایه کلمې لري خوږې کلمې لري شکنجېدلې لبزونه لري باید چې دلته دا مشاعري وکړو زما خپله دا کلمې ډېرې خوښې دي زما په کلمو کې په شاعري کې که زه داسې ووایم چې تر اوسه مې شاید درې ډله د جام او د میخانې او د میکدې کلمې نه دي کارولې په دې دوو شعري ټولګو کې شاید د درې واري به مې راغلي دا کلمې پکې
صحیح. ریحان صاحب په دې باندې بیا هم خبرې کوو. شمالي وزیرستان ته ورځو. شیر رحمان وزیر صاحب په خیر
سلام سنیا خیرته بلنس نو څنګه زر در بیتنه ملما ته سلام ته بیتنه ته ډلې کوم نظر یې غواړم.
ډیر مننه راځه.
وای د بروز او ممانو د ګورو د وطن يم د بروز او ممانو د ګورګورو د وطن يم اوس پر دې خار کې آباد يم د نختر د وطن يم پسندر باندې پاسم پسندر ود کېګم پسندر باندې پاسم پسندر ود کېګم دا چې مست يم او خوږ يم د سندر د وطن يم د دې خار په لوړ پوړي جو ودانې کې نور تنګ يم د دې خار په لوړ پوړي جو ودانې کې نور تنګ يم ټول وطن را ته یادي کی دا کمر د وطن يم
ډېر مننه شیر رحمان وزیر صاحب. ریحان صاحب اسیم وزیر صاحب غوښتنه وکړه چې د پر بیتونو باندې نظر ورکړي، نو د د په بیت کې یو تور هم راخلو په دې هم کوږه غیر لوړ پوړیزې ودانۍ په شعر کې راوړي دي، نو ځینې کره کتونکي وایي چې د شعر ملا خو ډېره نازکه ده نو په هغه باندې باید داسې درانه تورې بار نه سي، نو څه وایي چې په دې یوه بیت کې لوړ پوړیزه نو دغه ډېر دروند تورې نه بولئ په شعر باندې؟
وزیر صاحب ته سلامونه. اول خو بیتونه یې ډېر ښایسته وو او په دې کې هغه د بروز او د ممانو کلمې خوندورې وي چینویزه کلمې دي او لوړ پوړیزه ودانۍ د دغه بیت که یو ځل بیا خو زما له یاده ووته که نه هغه موضوع د دغه لوړ پوړیزه ودانۍ سره موضوع کمه راغلې وه که نه ځکه موضوع په هغه کې په بیت یا په شعر کې راغلې هلته که بیا هغه کلمې یو څه درنې یا په اصطلاح هغه کلمې له زنداره وي نو په هغه کې ځایېدلی شي په غزل کې ځایېدلی شي خو چې له موضوع سره هغه سوله بولي
خو یو څه دې یو څه دې تارتیا نه لري چې دا سی یو څه کا د چا خبره زیږه توري یا غا د زرګر کار سره وسی او غو تو جلسی او غمای دنه جوړسی
نکته بالکل چیز ما یو وخت دغه ځل لیکل هغه تر ردیت دې بارود ور کړای یو وخت دې بارود ور دې یو وخت دې ماینین ور دې په کته هم ما په دې باندې ډیر هغه کو چې دا نو د بارود ور دې په یو وخت کې څه کوم څه کړای دې ځل دا ماځته دې دا بار وای چې کوم څه راځي واکره د مرګرو کوم کوم مثبت ولې انا نو دا کلمې کا یو تر اخلي چې د مې شاعران دا کار کړی دا د ماګه کلمې دی هغه معافنا کلمې دی په ځل کې ځای څه کبیر څنګه راغلی دی
ریحان صاحب څنګه چې شعر خپل د الفاظو یو هنر دی نو په لفظونو په تور باندې بیا هم خبرو ته دوام ورکوو ستا په شاعری کې چې هغه تور ما راټول کړی او مخکې مې لمخې نه همسي وو نو هغه دا دی چې رما ډول شپول ځونډای اوش آس ببرې او کب برزر او سرسان داسې دې ته ورته نور د کلیوالي ژوند په لسګونو تور دي ستا په شاعری کې نو اوس که زستا شعر لولم ستا په اکثرو شعرونو کې دغه په ټوله غزل په یو په هر بیت کې کنه په غزل کې ضرور یو نه یو ځای په مخ راځي نو د سبک پوهان وایي چې د یو شاعر د سبک هم دغه سي جوړیږي چې دغه په ټوله شاعری کې ځین مخصوص اصطلاحات په بیلابیلو په مختلفو معناو کارول سي نو آیا اوس موږ دا ویلای شو چې دغه الفاظ د ریحان د شعر سب کم تاکی د شعر طرز هم جوړوي اسلوب هم جوړوي
نا مې خپل ته به چې دا هغه مخابره به لښتین کوته یا هغه شعر چې شعر باندې خو په دې ژبه ته د دې دا کوم چې خاص کوم هغه مخ هم کړی خپل شعر کو حقلا باندې خبره چې دا له ځینه به د ما سب کې د سب لپاره څومره نا اړین دی چې زما شعرونه او خلک ته غوښتل شي چې یو شپ کې ساتل مثلا متباد پیر محمد کاروان صاحب خپل یو شپ دی لادي درویش دراني صاحب دی نو زما په یم دا د لښتن کو په دې چې هغه یو یو قضاوت نه کوم خپل شعرونه باندې کوشش کوم چې نه دی لږ زما یو خو هغه لږ زما کوشش مې دی چې دا وکړم نو څنګه وایم د خپل شعر په خپل
ریحان صاحب سایل په څلوریزو ونه ژغېدو استاد شیرونو د څلوریزو وټول غهم د غړوندی په نامه چاپ سوی ده زه هم کله کله څلوریزو لیکم په تیرو کلونو کې و شاعر راتول چې څلوریزو خو اوس لپامه یو لویدلې صنف یو لویدلې ژانر دی او ته څنګه څلوریزو لیکې نو دا پښتنه بلتا وکم چې وای چې په اوس وخت څلوریزو لیکلو ته توجه کم ده نو استاد څنګه ورپام سو چې پرا ټولګه دې پکې ولي کړه او چاپ تکړه
ما کله چې ما د ربان شری کول دا شریمه ورا تر وښنه چې وکول دا چاکما نو دې ورسته دې کول دې شریمه ورا تر دا ورسته چې لري دا خیال چې دې چې لري دې رامول کول شو نو کله چې لري دې ولې چې او کومه موضوع ما چې لري دې تر اوره له ډیره پندوره راوونه کېږي ما څنګه مخ چې لري دې ډیر مطالعه کړم نو یو تقدم ارواشات پر تفریفه جن چلیری دی مختلف آغل یه مطابقه کریم آغم دنیا خلالی چلیری زو ما تا قدم دیر خوند را کلو آو تو پرسیو شایری که شاید پوردو آفاتی شایری که بم دی شایران و یکی دستون که دی خوشی آغا جانر غزلی آغا غزل نشنام دیر خورد خو ما تا خطلا خطلا که غزل چی کم را خوند را کلی دیر ما تا پرسیو چلیری خوند را کلی ولایغه لري سما په نورو لیکل کول کړل او ډېر څنګه دی راکوي ما په نورو لیکل یم موضوعات مې چې روان راړل نو څوک څوک هغه درسته دی یو څه د نورو سره برابر شي زه خپل هم کوشش کوم چې په نورو ولیکم او ډېر ولیکم او ځان خیران کوم دا ولایغه نن دا غوښتنه ده چې د نورو په ځانر کې شاعري او څوکات ډېر په ځاو څنګه شاعري راځي چې یو خدای زمږ دا کلاسیک ژانر د شعر لري دا به خاطر راځم دای چې هاي کوزان چې یو د هاي کوزان تاسو ته به معلومه وي تاسو ته ما په ډیر به څنګه راځي د تاسو هاي کوونه
اها
چې یو مو هغه هغه چې هاي کوونه چې اویا تقریبا کې دغه د شعر نه خپل
نو ریحان صاحب که خپل ی دوی درې څلوري زم راواو راو خوان بو کې نو لما سر خو بنوی نو بس خوان بو کې راځه
برکت گپلے نشو نو بدشولی دبختی دینو وکل درتا
دیرش
او مجل اسمانا دغه درخه کشت مو بیجی دجنگل ورخه او دزوان کو گل مو کلم کیجی چراغ ویجی دینو پرخه او سپیره پشتنا کو بخت تمانا لجنگ سردی کری دجنانا
ډیر خوندورې څلوریزې وې ریحان صاحب سایو باید ته وایي ستا خو روزګار له شاعرۍ سره دی ریحانه نه بولی کار خلک شاعری واقعا هم یو زړستړی کار دی او ګران کار دی فکر نه کوئ چې ډیر خلکو یا به دا ووایي چې د شعر په نامه چې څوک یو څه لیکي هغوی دا یو ډیر اسانه روزګار یا ډیر اسانه کار یې ګڼلی دی ښه شعر لیکل څومره ګران کار یا د دې بیت په پیروي څومره ګران روزګار یې ګڼئ ایوب صابر صاحب وای لزړګی چې وینا وڅ تم بیت سي زمانه زما نقصان ته خو خیال وکه
ما نقصان ته خو خیال وکه مرشام خسایری ډیر نه چاو دی نه وای دا هغه دی زرو په کتر ورګر کوي
صحیح نو په پای کې بل تاسو دا وپوښتم چې د شیرونو بل ټولګم هم تیار ده چاپ ته چاپوي کنه
شیرین اخته دیگه کل به شیرین را ترخته شیرین اخته زیاد که خوخار کن دیگه کل به شایری را ترخته و نیتی دور که دور که خمه چاپ که تیار کی نیتی دیگه که او بلا کل به شیرین هم چاپ کن و با درخته دیگه که ما شایرین سپاری دیگه که خدان دیگه ناستم که ناستم که ناستم
صحیح نو ریحان صاحب په پای کې ستا یو بل غزل ما سره د نو دابم په بیړه بیړه اوریدونکو ته واورم او بیا زړه خو غوښتل چې ډیر خبرې وکړو خو خبرونې وخت هم دومره دی بس نو لکه سپم غوندې پستانه کې آباد دی یو سړی می په څرمنه کې آباد دی د سترګکو فدایان دی په کښې ګرځي د زړه شار می پچاو دنه کې آباد دی دا چې زور په زیر دی پاڼې د مخ لولم دا کتاب په مخ کتنه کې آباد دی ګریوانونه یې په پچوي ختلي دا به څوک وي په شرنه کې آباد دی د لیلی د فراق اوښکې په کشنې دي قیصه پل دی په رغنه کې آباد دی د لیلی د فراق اوښکې په کشنې دي قیصه پل دی په رغنه کې آباد دی پرخوم پرې مسافرې رڼې اوښکې د ژوند ګل مې په شګلنه کې آباد دی بس ریحان دی لار اثار سپین خلیتا لکه خال په غونډه زنه کې آباد دی. ریحان صاحب لتا سي ډیر مننه چې مشتمو وخت را کړ او خپل خوندور شیرونو مراو ورول او پر شاعری مر سره خبرې وکړه. ډیر مننه ګرانو اوریدونکو د غزل محفل ادبي خپرونې وخت هم دومره و. ما بارکوال میخیل او د دې خپرونې پروډوسر نایلې محمد ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. شپه مو نیکمرغه.